کاروان پروگرام خبرې دوه ته چمتو دی، خو تر مخکې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي سکهال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنری په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې په پاکستان کې 940 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په نیول شوو کسانو کې 940 بې اسناده یا هغوی دي چې د آی سی سی یا د پی او آر په نوم کارتونه لري. بلورته په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. یونیسیار پرون پر خپل ایکس پاڼه په دې ویلي چې په دې پیسو به په 2024 میلادي کال کې د 4,800,000 کډوالو او د هغوی د 2.5 میلیونه کوربنو ټولنو لپاره مرسته برابره شي. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي یو وار بیا غونډوي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د شنبې په ورځ د روژه ماتي په میلمستیا کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په میدان وردګو ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام وشتي او وژلی دی. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا پیښه تیر شپه د نرخ ولسوالۍ په چینزایو سیمه کې شوې ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې مولوی عبدالوکیل خپل کور ته روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي د روغتیايي خدمتونو لپاره په مرستو متکی دي. د سازمان نن د روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې همدارز ویلي چې د ښه کیفیت روغتیايي خدمات په افغانستان کې یو اساسي ننګونه ده. اوکراین یو وار بیا له خپل متحدانو د خپل هوایي دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسیې په دوه توغندیو بریدونو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوې دي. او د برېټانیا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ به غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور د رامنځته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو یو برخه ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
باندې پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا غو په سلسله او په توسط باندې د واقعي تاریخ په خاطر د دې د واقعي چې د داسې علاقه د غرنی علاقه د ټکټر او بشدې ته نشرات لاله.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د سرپناه معتادین وای له کورنۍ څخه لري والی او بې وزلی له دوی څخه د ژوند خوخي اخیستې دي.
کمی عمل نه کولای هم په اختر هم د مور او پلار په احترام او هم مې خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشي مواد ولی او څنګه د بیشتهای لامل کی په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفيټامین استعمال دا د بیشتهای سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
مندم سه موږ ولې پوسه دلته راولا؟ دلته خو نه نږدې کله شته او نه لاره. موږ دلته څه ساتو؟
زما سره هم دغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. ښه پخوانی څومره مهم ځای و.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو د طالبان حکومت دا ځل یو خطرناک میتو ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت صحوی رئیس مولوی جانان عزیزی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري، دغه په سلسله او په توسط باندې د واقعوي تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشې دې ته نشي راتللی، موږ مجبور اوسو چې په دوا باندې پاشو. زموږ د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل داسې د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساس پټیان ته او ساس پر تاریخ او ساس پر کښ باندې دوا درو پاش.
د طالبان حکومت داسې محل د کیمیاوي موادو شندلو لپاره د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل شوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي ځمکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخواني استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کار لري،
دوا شیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي، له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب شوی چې د دوی مزکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه شوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ شوي وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ول چې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلی دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د څو دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښي یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلی.
کمی عمل نه کولی، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلي او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له اعتیاد څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې اعتیاد په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلی نه شي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولی دی. یو معتاد تاسو ګوري چې دا باید نوې جامې واغني، اختر کې ټول کړل شي، نه. دا چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، د قوتیان دمینه شیان ټولې چې شپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي، او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي چې د اعتیاد پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي، او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي، او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک د پاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي، او هغه مثلا د ملاریا، د مورکې او د مختلفو انتانی یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي، او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د منځه مرضی چې دی تمون لن محاله بشتی وی یا لوز اف اپټایټس دویما عصبی بیشتی دا چاگه تا منگا نوروگزیا نوروزا چه دا غم بیشتی اکثر دا روانی تکلیفون پا واسطا لکر دپریشن انزایتی پیشارون روحی پیشارون استرسون دا مخدراتو کو دا استعمال دا نشه مواد دا استعمال پا وجه پیدا کیگی او پا دی که کس غاری چه پا کس دی دوال بانده زان تلوگه ورکی او مثلا زان وگه کبی او دوی غاری چه دوی دا بدن وچ پاتشی او ڈنگر پاتشی او ہمدارنگا دوی په بدن کې طبي اعراض او علائم مشتون چې د لوګي لامل پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بی اشتهایی عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بی اشتهایی عوامل زخت ډیر دي کې دي شي چې حاد مرزونه یا لن مرزونه یا انتانی ناروغانه داخله ناروغان عصبی ناروغان هم دا بیشتی سبب کیږي. هم دارنګ دا عصبی بیشتی چې دا انوروکسیا نوروز په نامه باندې دیږي د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه عصبی ناخوخه یا عصبی ناروغي لکه ډیپریشن انزایټی سترسونه روحي فشارونه د مخدره توکو مخدره دواګانو استعمال د الکول استعمال د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا ډیره او همدارنګ مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بی اشتهایی لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
د لوګي سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې مکت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منې کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګي کمی سیالي چې موجوده یا غد منځزي او بالاخره د اشتیا د کمزوري سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیز لري، او د بلې خوانه نشه یي مواد د هاضمې په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي هغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایی موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز امیلاز د دوی د د کمزورتیا او د دې د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتی منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتهایی را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتهایی سبب کیږي، خو ډېرې چې نن سبا څېړنو ښودلی ده اکثرات میټا امفیټامین خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي دي، او همدارنګ میټا امفیټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګ بدبختانه بعضي یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوې کې ام ویټامین او هم دا میټ ام ویټامین مواد اچي تر څو پوری د غوې د بیشتی سبب شي او بل اخره د غوې وزن کم شي. همدارنګ هیروین او الکول اکثر دوی د بیشتی سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتیایي لامل ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد سته چې د دروزنې اشتها سبب شي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګ چرس په اولو مراحلو کې د کاذب یا دروژنې اشتیا سبب کېدلی شي چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي، او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګ په کولمو کې هغه هرمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازیږي او د اشتیا په دغه کې رول لري، بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د درغجنې ځینی رشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتها زیاتیږي او بالاخره آینده د پاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتهایي سبب کیدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتهایي نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثرا جسمانی او فزیکی کمزوریانې موجود وي، ځکه چې دوی د بې اشتهایي په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي، د دوی بدن پسوی تغذیه باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوری باعث کیږي، د جسمی کمزوری باعث کیږي، همدارنګ د ذهنی کمزوریو باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشو څخه ورته بې اشتهایي پیدا شوي، اکثرا په جنسی کمزوری، په جسمی کمزوری او په ذهنی کمزوری اخته، او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي، او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دې اراض علائم ښایي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په وایلو کې چې بې اشتهایي شي، اشتها زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي، نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحله کې د دوی اشتها بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشې پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډیرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېږي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی بې اشتهایي دوام وکړي، نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي، تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا میں خور دی جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلاٹ پر مڑی کنا وم فمور خوس خبر نه خبر خم خم مورم
چمون گ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا زادي رادیو ترن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټ دی قومندان، او د نشې موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی دی. خود هغه امیر د پوسټ داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې پزله کې و نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوري
بله پلاره.
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایي چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی، څنګه دې پدیشنه سات کې موږ یا چولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیارې کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلم.
باز پوشم خا درته وای چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتی پوسټه مونږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسټه؟
هغه پوسټه چې یو میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولې و.
خا هغه د قومندان احمد خان پوسټه خی.
هو احمد خان خیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډیر سخت دی، ټول قاچاق باران زده تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
اجی صاحب انور خان، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منی، څو واره مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بد ورباندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کړي.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا مې پیسې مې راوړي دي، تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
کمانډان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمین نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې مور سره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، د دوی له خوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قمندان صاحب. اوهو قمندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
لبامی بل خارا پاتا، لبامی بل خارا پاتا، د نوروز د سحر بادا، د نوروز د سحر بادا. وسر لیتا عشق را خور کا، وسر لیتا عشق را خور کا، لزار امل بلادا، لزار امل بلادا. دهل من مستان سپاشا، پدر غونی سیستان
دهل من مستا سپاشا ولر غونی سیستان ماورا ده کابل ارغوان خلکا ده کابل ارغوان خلکا ده بگرام هوا